افغانستان د خپلواکۍ شپږ نویمه کلیزه نن په ټول هیواد کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې ولمانځل شوه. په جلال آباد کې چې د افغانستان د خپلواکۍ ګټونکی غازي امان الله خان ښخ دی هم دا ورځ په شاندارو مراسمو سره ولمانځل شوه. له نورو کلونو سره د سږني کال د لمانځلو توپیر په څه کې دی او په دغه باندې نه لسیزو کې د یو سو کاله امن او ثبات لرونکي افغانستان لپاره څومره کار شوی دی دا مسله له یوه تاریخ پوه سره څېړو. د خبري ساعت موزنوري اسنوري هر کله کوم تر هر څه مخکې د افغانستان د خپلواکۍ شپږ نوي مکالیزه درته تبریک وایم. په دې هیله چې افغانستان د سوکالۍ او بسیا او د ثبات په لور مخته ولاړ شي. په دې خپرونه کې مو ډیری مطالب پر همدې موضوع څرخي، پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. خو خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. احمد شیبر په سټډیو کې د سیمه ایز او نړیوال خبرونه راغونډ کړي. شیبر صاحب، په سیمه ایز او نړیوال خبرونو کې مهم خبرونه څه دي؟
بله نوري صاحب، په مهمو خبرونو کې یو خبردار دی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د هند او پاکستان ترمنځ وروستیو شخړو ته جدي اندېښنه ښکاره کړې ده او له دواړو هیوادونو یې د زغم غوښتنه کړې ده. او په اقتصادي برخه کې د نړۍ مهم خبردار دی چې د جرمني پارلمان نن په غوسه اکثریت د یونان لپاره د پور درېمه ونډه تصویب کړه چې له دې سره به دې ته لار هوار شي چې په میلیاردونو ډالر ایران یونان پور ترلاسه کړي.
بلې مننه را سره اوسې. تفصیل به ورسته اوریدونکو ته واوروي، خو لومړی به نجس صافي ته واور کړو چې د افغانستان د دې ساعت مهم کورنی خبرونه وړاندې کړي.
له انګلیستان څخه د خپلواکۍ د بیا خصلو د شپږ نویمې کلیزې د لمانځلو په مناسبت په ارګ کې مراسم جوړ شوي. د کابل امنیتي چارواکي وایي د دوی څېړنې ښیي چې په کابل کې د بهرنۍ میرمنې د تختولو تر شا سیاسي انګیزه نشته، بلکې دا یوازې د پیسو لپاره تختول شوې ده. او د افغانستان د احصایې مرکزي اداره وایي تر هغې چې په هیواد کې امنیت تامین نشي، د نفوس شمیرنې عمومي سروې به نه ترسره کیږي. د خبرونو تفصیل. له انګلیستان څخه د خپلواکۍ د بیا خصلو د شپږ نویمې کلیزې د لمانځلو په مناسبت په ارګ کې مراسم جوړ شوي او دا مهال پخوانی جهادي قومندان صبغت الله مجددي دې غونډې ته وینا کوي. وروسته به ولسمشر اشرف غني او نور لوړپوړي چارواکي هم په دې مراسمو کې وینا وکړي. د کابل امنیتي چارواکي وایي د دوی څېړنې ښیي چې په کابل کې د بهرنۍ میرمنې د تختولو تر شا سیاسي انګیزه نشته، بلکې دا یوازې د پیسو لپاره تختول شوې وه. د امنیې قومندانې د جنایي څېړنو مشر فریدون عبیدی ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د دې میرمنې د خوشی کېدو لپاره د دوی څېړنې روانې دي.
سی اگر هدف جنایی است، فقط اگر اختطاف است با منظور اخذ پول یا منفعت، و هدف کنترل سیاسی و هدف نظامی وجود نداره.
دغه میرمن د دوشنبه په سهار د قلعه فتح الله په سیمه کې د نامعلوم وسله والو لخوا وتختول شوه. په کابل کې د افغانستان، ایران او یو ان ایچ سی آر نن نسمه درې اړخیزه غونډه په ایران کې د افغان کډوالو ته د یو شمیر اسانتیاو د برابرولو په پریکړه پایته ورسیده. د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی رسنیو ته وویل چې په دې غونډه کې له ایرانی لوري سره دوه تړونونه هم لاسلیک شول. نوموړي وویل چې د یادو تړونونو لمخې به له ایرانه په اجباري توګه افغانان نه رسل کیږي او غیر قانوني کډوال به رجستر کیږي. او د افغانستان د احصایې مرکزی اداره وایي تر هغې چې په هیواد کې امنیت تامین نشي، دوی به ونه شي کړی چې د نفوس شمیرنې عمومي سروې ترسره کړي. د دې ادارې چارواکي وایي چې ناامني د دې سبب شوی چې په هیواد کې دقیقه سرشمیرنه ترسره نشي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو پرمختیایي ادارې اعلان کړی چې 15 میلیونه ډالر د افغانستان حکومت سره د عمومي سروې د ترسره کیدو لپاره مرسته کړي. دا د افغانستان نړیوال خبرونه بهرنی خبرونه له احمد شیبر څخه.
د ملګرو ملتو سرمنشي پر هند او پاکستان شخ کړی دی چې له حوصله کار واخلي. بانکی مونږ دا غوښتنه وروسته تر دې وکړه چې د کشمیر پلانجه منسیمه کې د وروستیو شخړو پر مهال دواړو خواو ته مرجو لواوښته. د ملګرو ملتو سرمنشي وویل د اګست په درویشتمه او څلورویشتمه په نوي ډیلي کې د دواړو هیوادو د امنیت د شورا د مشرانو غونډه شي پراخو خبرو اترو ته زمینه برابره کړي. بان کی مون د هند او پاکستان ترمنځ روسیو شخړو ته جدي اندېښنه ښوولې ده. دواړه هیوادونه یې زغم ته رابللي څو د ملکیانو د خوندیتوب لپاره عملي ګامونه واخلي. هند په 1947 کال کې له برېټانیا خپلواکي واخیسته او په همدې کال پاکستان له هنده بیل شو. په دې موده کې دغو دوو هیوادو درې ځلې په خپلو کې جګړې کړې دي چې دوه ځلې د کشمیر پر سر وي. چینایي پولیسو د انټرنیټ د غلا په تور 15,000 مشکوک کسان نیولي دي. د چین د عامه امنیت وزارت د دې خبر د خپرېدو پر مهال ویلي دي چې دا کار یې د دې لپاره کړی دی چې حکومت پر انټرنیټ خپل کنټرول پیاوړی کړي. د عراق صدر اعظم حیدر علی عبادی چین ته خپل سفر وڅنډاوه. علی عبادی د دفتر او بخشی د علی عبادی دفتر 13 ورځ د دې سفر د ځنډیدو علت امنیتي حلې ځلې او د صدر اعظم په دفتر کې د پراخو اصلاحاتو پلي کېدل یاد کړل. عراق ته چین سره مهم اقتصادي روابط لري. په ځانګړي ډول د تیلو په برخه کې چې د عراق عمده عواید جوړوي ټاکل شوی و چې علی عبادی نن چین ته سفر وکړي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو د بچی صندوق یا یونیسف په وینا په یمن کې د شخړو په ترڅ کې د مارچ له وروستیو راپدېخوا نږدې 400 ماشومان وژل شوي دي او نږدې همدومره وسلوالو ډلو جذب کړي دي. دا د یمن د شخړو په اړه د یونیسف لومړی خبرداری دی. په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د حوثي یاغیانو پر ضد د مارچ له وروستیو راپدېخوا په جګړه دی. د یونیسف راپور وایي چې تر یوې اونۍ مخکې پورې 398 ماشومان وژل شوي، تر 600 ډېر ټپیان شوي، 308 وسلوالو لیکو ته جذب شوي او 14,000 ماشومان هم له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. د یمن په جګړه کې تر 4,300 ډېر کسان وژل شوي چې اکثریت یې ملکیان دي. د جرمني پارلمان نن په غوسه اکثریت د یونان لپاره د پور دریمه ونډه تصویب کړه. له دې سره اتن ته د پور ورکولو یو معنی لري شوه. د جرمني د مالی وزیر وولف ګانګ شویبله نن پارلمان ته په برلین کې تر رای ورکولو مخکې وویل: موږ ټول موافق یو او موږ پوهیږو چې د ګڼو دلیلونو لپاره یوې غښتلې اروپا ته اړتیا لرو، داسې چې د عمل ظرفیت ولري او دا له اعتبار او اعتماد پرته نشي رامنځته کېدی. همداراز همکاریو ته اړتیا لري. زه له دې پریکړې سره ستونزه نه لرم، نو د همدې لپاره له تاسو څخه غواړم چې د جرمني د مالی وزارت د وړاندیز په تایید رای ورکړئ. د جرمني پارلمان دا پریکړه وروسته تر دې کړې ده چې تېره اونۍ د یونان پارلمان د پور د ترلاسه کولو لپاره د هیواد دننه له اقتصادي اصلاحاتو سره موافقه وکړه. جرمني ټولې پای ټولنې او نړیوالو پور ورکونکو له یونانه د پور د ورکړې لپاره یو لړ اصلاحات غوښتل. او د باکوی محکمې د ازادي راډیو د ازري ژبې د خبريالي خدیجه اسماعیلوه محاکمه نن بیا پیل کړه. خبريالانو ته یو ځل بیا د محاکمې د بهیر د اوریدو لپاره اجازه ورنه کړل شوه. یو شمېر خبريالان چې د اسماعیلوه عکسونه یې لښول د باکو د محاکمې نشته راغونډ شوي وو. د اسماعیلوه پلویانو د خدیجه خوش کړی شاور نه ورکول. نه دیش کلنې خدیجه چې په آذربایجان کې د تیلو په برخه کې د اداري فساد د راپورونو لعمل یو لړ جایزې ګټلې دي، تور نه شوې ده چې مالیه نه د ورکړې غلا یې کړې او واکه ناوړه ګټه اخیستره. د پرځن لګیدلې تورونه رد کړی دي. اوس هم د افغانستان د سو شهرونو د حواله حاله موږ نجيبه زمان خبروي.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د شمیر لوی شهرونو د هوا حالات اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. په راتلونکو 200 ساعتونو کې به په کابل کې اسمان ځای ځای ورځ وي، د تودوخې لوړه درجه 1.1 ټیټه 1.2. په هرات کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 1.3 ټیټه 2.2. په کندهار کې هم اسمان ځای ځای ورځ اټکل شوی، د تودوخې لوړه درجه 1.3 ټیټه 2.2. په مزار شریف ښار کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 1.3 ټیټه 2.8. په جلال آباد، بامیان او ګردیز شهرونو کې هم اسمان شین اټکل شوی. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 2.3 ټیټه 2.8. په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 4.3 ټیټه 10. او په ګردیز شهر کې د تودوخې لوړه درجه 4.3 ټیټه 14 اټکل شوی ده.
خبری ساعت له ازادي رادیو اوري. د افغانستان د خپلواکۍ شپږنوي مکلیزنن په ټول هیواد کې د یو لړ مراسم په ترڅ کې منځل کیږي. د کابل د جمهور ریاست په ماڼۍ کې هم همدا اوس مراسم روان دي. د حکومت اجرایی رئیس اوس د مراسمو ته وینا کوي.
قهرمانانه روحیه استقلال طلبی در بین ملت ما و در بین مردم ما هست.
په جلال آباد کې چې د افغانستان د خپلواکۍ ګټونکو غازی امان الله خان ښخ دی هم دا ورځ په شاندارو مراسمو سره ولمانځل شوه. له نورو کلونو سره د سږني کال د لمانځلو توپیر په څه کې دی او په دغه څه باندې نهو لسیزو کې د یو سوکاله امن او ثبات لرونکي افغانستان لپاره څومره کار شوی دی دا مسله له یو تاریخ پوه سره څیړو. په دې اړه ستاسو نظر هم اخلو. امان الله خان د افغانستان خپلواکي په 1990 کال کې اعلان کړ، خو د اصلاحاتو په تیر بیا د ښځو د مدني ازادیو په برخه کې د میرمنې ملکه سوریا رول مهم بلل کیږي. د امان الله خان لور اندیا په دې اړه وایي:
چون همسر قوی بود، همسر فامیده بود و بسیار کمک کرده شعر خود به ای رفاه.
ده افغانستان خپلواکۍ له اعلان دوه څه باندې نه لسیزه تیریږي، خو تر اوسه په میلیونونو افغانان په خپل هیواد کې ځای نه لري او ډیری په ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران کې په قانوني یا غیر قانوني توګه اوسي. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي د وتړونو له مخې ایران نور په زور افغانان له خپلې خاورې نه باسي. دا خبری ساعت ز نوری است نوری د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. لکه څنګه چې وامورېدل، د افغانستان د خپلواکۍ شپږ نویمه کلیزه نن په ټول هیواد کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې لمانځل کیږي. ولسمشر اشرف غنی نن د ورځې په پایل کې په دې مناسبت په کابل کې د خپلواکۍ څلی ته لاړ. د ګلګوډې کې خو دا ټول افغانان ته د ورځې مبارکي ورکړه. همداسې به د کابل په ارګ کې د جمهوري ریاست په ماڼۍ کې هم د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت ځانګړي مراسم پیل شوي دي. څو شېبې مخکې پخواني جهادي مشر حضرت صبغت الله مجددي د غونډې ګډونوالو ته وینا وکړه او همداسې به هم د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وینا کوي. په کابل کې د ازادي راډیو خبريال اسدالله لودین چې دا مراسم له نږدې تعقیبوي همداسې بر سره په سټډیو کې دی. د کابل په سټډیو کې البته لودین صاحب که اوریدونکو ته د دغه مراسمو په اړه معلومات ورکړي چې تر اوسه پورې وینا کوونکو په دې مناسبت کومو مهمو ټکو ته اشاره وکړه.
ډیر مننه نوري صاحب، سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. په ار کې چې د خپلواکۍ د بیا اخیستو د شپږنوي مې کلیزې په مناسبت کوم مراسم جوړ شوي او دا مهال ورته اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وینا کوي. په دې کې پخواني حکومت چارواکي او د غراز د ولسی جرګې غړي او پخواني جهادي شخصیتونه حاضر دي او داسې ښکاري چې ډیر اوسنی او پخواني چارواکي په دې مراسمو کې خبري وکړي. دا مهال چې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د مراسمو ته خبري کوي، نو موړی د ازادۍ پر ارزښت خبري کوي او ویل چې کوم خپلواکي چې په هغه وخت کې د افغانستان په خوانی پادشاه امان الله تر لاسه کړ، امان الله خان تر لاسه کړ، هغه د دوامدار مبارزو او دوامدار قربانیو نتیجه و.
لودین صاحب دلته به تر خبر دا وی چې دغه
ولسمشر او
لودین صاحب یو شبکه دغه وورو مې ربني
آرزوهای مردم ما، آرزوهای او مادر بیچاره ای که فرزندش در سنگر دفاع از ناموس، شرف، عزت، عقیده و سربلندی مردم به مساف میفرسته، پیشانیش میبوسه و خداحافظی میکنه و جنازهش پس بر میگرده. یک آرزو دارن این مردم که در کشور خود میخوان آزاد، مستقل، در صلح، با ثبات و مرفع و با عزت زندگی کنن. هر نوع فکر، هر نوع توطئه، هر نوع خیال دری که افغان ها را محکوم بسازند و در محکومیت قرار بگیر افغان ها، این تاریخ ما و مبارزات قهرمانانه مردم ما غلطش ثابت کرده. اگر یک درس از تاریخ پر افتخار این سرزمین بر مردم منطقه و بر مردم دنیا بوده باشه، این خواهد بود که افغان ها مقهور و محکوم نمیشن. ملت با افتخار، با تاریخ چند هزار ساله، با افتخارات بزرگ در تمدن این منطقه دنیا و این حوزه تمدنی و با مبارزات قهرمانانه ایشان از حق خود، از حق خود ارادیت خود، از حق استقلال خود با آگاهی کامل در صحنه قرار دارند. هیچ وقت مردم افغانستان در صدد ایجاد نارامی.
ده حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله همدشی بعد جمهوری ریاست په مانی ارک د خپلواکۍ د ورځې د لمانځلو په مناسبت غونډې ګډونوالو ته چې پکې په افغان ولسمشر اشرف غنی سربیره حکومتي لوړ پوړي چارواکي راټول شوي دي او دغه مراسم د ملي راډیو تلویزیون له لارې په ژوندي بڼه خپرېږي. لودین صاحب وبخښئ چې ستاسو خبرې مې قطع کړلې. همدشی به عبدالله عبدالله وینا کوي. له عبدالله عبدالله مخکې صبغة الله مجددي پخوانی جهادي مشر هم غونډې ګډونوالو ته وینا وکړه. په کې د هغه د وینا ځینې مهمې برخې اوریدونکو سره شریکې کړئ.
بله، تر اوسه چې کومې خبرې شوي فقط د ازادۍ پر ارزښت باندې خبرې کیږي او د دغې ورځې په تاریخي موثریت او تاریخي اغیزمنتیا باندې خبرې کیږي. تر اوسه داسې کومه سیاسي مسأله په دې بحث کې نه ده یا په دې مراسم کې نه ده مطرح شوې، خو باید وایم چې له کابل سربیره په ګڼو ولایتونو کې هم نن ورته پروګرامونه جوړ شوي او دغه پروګرامونه د تیرو کلونو په پرتله ډیر رنګین او ډیر پراخ دي. سږ کال په ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر کې هم د ازادۍ د بیا اخیستلو شپږنویمې کلیزې ته پراخ کمپاین پیل شوی و. اکثرو افغانانو خپل پروفایل انځورونه د افغانستان بیرغ ته پرنګ باندې اړولې دي او ټول د دې ورځ د مبارکۍ په اړه یو بل ته پیغامونه ورکړي او د دې ورځ په ملاتړ باندې پراخ هڅې او کمپاینونه پیل کړي دي. ولسمشر اشرف غنی هم نن سهار په هغو مراسمو کې برخه واخیسته چې په دفاع وزارت په انګړ کې جوړ شوی و. هلته د خپلواکۍ څلې ته د ګولو ګډې کې خدا له نظامی کسانو سره روغبړو کړی، نږدې را نظامی مراسم تر سره کړل او دغه راځي ټول افغانانو ته مبارکي ورکړه. خو اوس به موږ منتظر پاتې شو چې وروسته په دې مراسم کې ولسمشر په څنور مسایلو خبرې کوي او یا له پاکستان سره وروسته موضوعات چې په 13 ورځ په کابل کې د پاکستان سفیر هم احضار شوی و، د زینو مسایلو په اړه، په سرحد کې زینو سرغړونه په اړه، یا پاکستان سره په مسایلو به هم خبرې وکړي او کنه څنور سیاسي مسایل به یاد کړي کنه. په دې اړه منتظر پات شو چې په خغلې ولسمشر څه وایي.
اسد الله الدین، له تاسو نه مننه. قدر منور دین کوه مورید چې د افغانستان د خپلواکۍ د شپږنیو میکلیزي په مناسبت د ارک په د جمهوریت ریاست په مانی کې هم د شپه مراسم روان دي. د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله اوس وینا کوي. تر دې مخکې هم د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې دا ورځ په شاندارو مراسمو سره اول منزل شو. امان الله خان د افغانستان د خپلواکۍ له اعلانېدو وروسته دا چې په افغانستان کې د یو باثباته په خپلو پښو ولاړ او د سوکاله هیواد لپاره څه هڅې شوې دي، په دې اړه له یو تاریخ پوه سره غږیږو. د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو د پوهنځي د تاریخ د څانګې استاد محمد امیر کاموال راسره د ټلیفون په لیکه. د کاموال صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. ډیر مننه کاموال صاحب. مخله دې چې تاسو ته درشو، به تر خبر دا وی چې لارسو جلال آباد ته چیرې چې د افغانستان د خپلواکۍ ګټونکو غازی امان الله خان هلته ښخ دی او د هغه مراسمو څخه به د خپل خبريال راپور واورو چې نن په دې ښار کې په تر سره شوی دی. شمامت شنواره دا ورغلی د غازی امان الله خان مقبره ته چیرې چې هلته ښخ دی او شاوخوا یې شاندار مراسم جوړ شوی و.
د اسد اتويشتمه چې د افغانستان د خپلواکۍ د شپږنویمې کلیزې سره برابر ده، د تیرو کلونو سره په توپیر سه کال دا ورځ په ننګرهار کې په شاندارو رسمي او ولسی مراسمو سره ونمانځل شوه. په ننګرهار کې د دې ورځې نمانځل یو ورځ وړاندې پیل شول. ځوانانو چې خپلې موټرې د غازی امان الله خان په انځورونو او د هیواد په ملي بیرغونو پوښلې وې، د ښار په واټونو او لوی لارو ګرځېدل. دوی په موټرو کې په لوړ اواز د خپلواکۍ سندرې او ډولونه غږول. همدغه ځوانان د شپې شیرزي لوبغالي ته راټول شول او د ډول سورنی په درګی اتنونه نڅاګانی او اورلو به تر سره کړی. د دې جشن رسمي مراسم د چهارشنبه په سهار 2 بجو پیل شول چې د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د ګڼ شمیر دولتي چارواکو په ملتیا د خپلواکۍ ګټونکو غازی امان الله خان مزار ته لاړل او تشریفاتي قطعې په بدرګۍ د هغه په مزار د ګلونو ګېډې کې خودي او د هغه روح ته د دعا لاسونه پورته کړل. د خپلواکۍ ورځې د نمانځنې نور ترتیبات د جلال آباد ښار د فوټبال په نړیوال لوبغالي کې نیول شوي وو چې د چارواکو سربیره پکې په زرګونو خلکو ګډون کړی و. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی په خپله وینا کې د دولت پر وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې راشه د هیواد په آبادۍ کې برخه واخلي.
وسلواله مخالفین نه غواړم چې نور د جګړې لاس واخلي، نور ورور وژنه پرېږدي، نور د پرتی لپاره خپل ورونه او خویندې ونه وژني، نور جګړې او انساني وژنې ته د پای ټکی کېږدي، نور د اولس نزاور ولو لاس واخلي او د خپل دین د خپل خاورې او د خپل مؤمن اولس د خدمت لپاره د سولې او ثبات لقافره سره ملګری شي.
ورپسې پولیسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي آرین یون وویل چې د افغانستان د ازادۍ بیا ترلاسه کولو کې میرمنو هم فعاله ونډه اخیستې وه. نوموړي وویل اوس چې په ځینو سیمو کې وسلوالو میرمنو لپاره کوم شرایط وړاندې کړي، په ازادۍ مین خلک یې ولې پوښتنه نه کوي.
دغه ازادي چې لاسته راغلې ده په دې خویندو ډېره غټه برخه خپل ورونو سره اخیستې وه، که د انګریز جنګ وو که د روس جنګ وو په هره برخه کې خویندو سره غټه برخه اخیستې ده. نو د دې خاطر نن چې زما په شینوارو کې د هرې ښځې چادري معلومیږي، وایي چې ځوانه دې دا قسم چادري په سر کې، زړه دې دا قسم چادري په سر کې، برابره دې دا قسم چادري په سر کې. زما چارواکي چې ټول عمر وایي ما جهاد کړی، د افغانستان د ناموس نه مې دفاع کړې ده او د ننګرهار شیره او شربت یې خوړلی، دوی نن چېرته دي چې د هغو ښځو حیات وژغوري.
د وینا وروسته د ننګرهار د ملکي ادارو ځوانانو ټولنو لوبغاړو او بیلابیلو قومونو د خپلو شعارونو سره یو ځای ملکي پریډ او نمایشونه ترسره کړل. په دې جشن کې د معرف زده کوونکو د غازی امان الله خان په ویاړ جوړه کړې ترانه ولوسته او ګډونوالي په ګرمو احساساتو راوستل. د هیواد سیاسي خپلواکۍ جشن مراسم لا هم په ننګرهار کې روان دي. په پام کې دا چې نن مازیګر د ولایت په مقام کې یو مشاعره او د شپې له خوا سندریز بندر هم ترسره شي.
و امرزل چې په جلال آباد کې د افغانستان خپلواکۍ شپږنیو مکلیزه په شاندارو مراسمو سره اول منزل شو. په هغه ښار کې چې د افغانستان خپلواکۍ ګټونکی غازی امان الله خان ښخ دی، همدا شیبه د کابل د جمهوری ریاست په ماڼۍ کې هم په همدې مناسبت مراسم روان دي او همدا شیبه افغان ولسمشر اشرف غنی ورته وینا کوي. د ټلیفون په لیکه د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو د پوهنځي د تاریخ د څانګې استاد محمد امیر کاموال هم راسره دی. کمال صاحب ډیره مننه چې حوصله مو وکړله. خیر، زموږ راپورونه مو هم حتما واوریدل. اوس به دغه د اشرف غنی د وینا یو لنډه برخه واورو، وروسته به په دې اړه ستاسو نظر واخلو.
مستحق تقدیر ایتا نمودیم، همچنان هدایت دادیم که فرماندهان قول اردوها تا رتبه دگر جنرالی ترفیع کرده می توانند. و کسانی که مدت معینه خود در این رتبه را تکمیل کردند، اجراءات ترفیعشان عملی گردد. سیستم ترفیعات پیلوت ها، دکتران و سایر منصوبان نیروهای دفاعی و امنیتی را منظم ساخته و وانه را که از نظر بست و تشکیل وجود داشت برطرف کردیم.
افغان ولسمشر همدا شیبه په ارکی جوړ شو د افغانستان خپلواکۍ په مناسبت مراسمو ته وینا کوي. کامل صاحب، د افغانستان د علومو د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو د پوهنځي د تاریخ د څانګې استاد محمد امیر کامل صاحب، تاسو د خپلواکۍ د په مناسبت د مراسمو راپورنمو واوریدل د افغان ولسمشر دغه راز د حکومت د اجرایه رئیس د وینا ځینې ټکي مهم واوریدل. سږکال د افغانستان د خپلواکۍ ورځ په ټول هیواد کې په ځانګړو مراسمو سره لمانځل کیږي چې په وروستیو کې داسې ساری نه دی لیدل شوی. د دغې ملي ورځې لپاره د پاملرنې د زیاتوالي تر شا څه عوامل پراته دي؟
سلامونه په وړاندې کولو سره په لومړي قدم کې د هیواد د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو شتزایي مکنیزه ټولو هیوادوالو ته او په ځانګړي ډول هغه چاته چې د اوس هم یې خپل سر په لاس کې نیولی او دښمن په وړاندې د هیواد د خپلواکۍ نه دفاع کوي دلته مبارکي ده. رښتیا هم د سږکال د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د کلیز لمانځل د نورو کلیم سره یو ځانګړی تفاوت لري. د تیرو څو لسیزو کې موږ او تاسو ویلو چې دا د آزادۍ د ورځې د لمانځل بابته چې په یو عادي ډول باندې ترسره کېدل. زه نږدې دا اوس په کابل کې نه یم، زه هم اوس په یو ولایت کې ماولي یوه جمعه مخکې زه ننګرهار ته لاړم، جلال آباد ته لاړم. د جمعې ورځ وه، ما ولید چې په مختلفو واټونو کې د افغانستان بیرغونه ځړېدلي دي او په آزادۍ د بیرته ترلاسه کوونکي شخص چې شاه امان الله خان و د ده عکسونه په هر ځای به کې لګېدلي وو. رښتیا هم ما ته یو ځانګړی خوند او ځانګړی مزه ترې واخیسته. زمونږ پلرونه او نیکونه به پخوا کیسې کولی وو چې په کابل کې چې به کله د استقلال جشن لمانځل کېده، یوه اونۍ څه چې یوه میاشت مخکې به نه یوازې دا چې د هیواد د مختلفو ولایاتو نه به وطنوالو پکې ګډون کولو، بلکې د سیمې د هیوادو نه حتی د هند او د ایران او د ترکیې په ګډون باندې دوی به راتلل او د افغانستان د آزادۍ د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو په جشن کې به ګډون کولو. هلته به میلې وې، هلته به اتڼونه وو، هلته به مختلف پروګرامونه ترسره کېدل. دا چې دا خوشته کې په افغانستان کې خصوصا په دغه شور لسیزو کې د دغه شهردار مراسمو باندې نه لمانځل کېده، زه فکر کوم چې ځانګړی دلیل ایجابونه او د جګړو شتون و.
کمال صاحب راځو دې ټکي ته چې دغه تاسو چې وایئ چې د خپلواکۍ د ورځې د لمانځلو لپاره نن ډېره پاملرنه شوې ده په هیواد کې، دغه ورځ په شاندارو مراسمو سره لمانځل کیږي، دغه ملي احساسات آیا ستاسو په نظر مقطعي خوب نه وي د افغانستان د سیاسي اوضاع تر اغیز لاندې خوب نه وي؟ په دې وروستیو کې د افغانستان د خلکو ملي احساسات ډېر راپارېدلي دي. په تېره بیا د پاکستان وروستي بریدونه په سرحدي مسایلو او د کابل خونړیو حملو او په هیواد کې د غراز نور خونړیو حملو په ارتباط آیا فکر کوي چې دغه احساسات به دوام وکړي؟
زه نه غواړم چې دې ورځې په تاریخي لحاظ باندې وغږېږم، ولې همدغه ټکي ته لازمه د همدې یادونه کوم. زه دغه اوس په هرات ولایت کې یم، ولې په هغه شاندارو مراسمو چې په ننګرهار کې ولمانځل شول او یا مخکې د دې تابعیان نیول شوي وو د لمانځلو، په نورو ولایتو کې په دې ډول نه شته. مګر په کابل کې هم څو چې زه اوس تلویزیون نه وینم، وایي دوستان وایي چې په کابل کې هم په شاندارو مراسمو باندې لمانځل کېږي. راځي دې ته چې د مخه ما یادونه وکړه چې د آزادۍ په قدر باندې هغه څوک پوهېږي چې د دغه نعمت نه محرومه وي، د دغه نعمت نه بې برخې. په دې وروستیو کې موږ او تاسو ته معلومه شوه چې هغه هیوادوال چې زموږ او ستاسو خصوصا په ګاونډیو هیوادو کې په پاکستان کې وو، په ایران کې وو، د دغه د حکومتونو کوم هغه د افغانانو په مقابل کې د دوی اعمال دا د شي د منلو وړ نه و. افغانانو ته دغه معلومه شو چې موږ آزادي ونه لرو، موږ خپلواکي ونه لرو، موږ به همیشه د ګاونډیو هیوادو د استعمار د لاندې ژوند کوو. په دې وروستیو کې خدا خو بیخي واضح شوه، خصوصا همدا ګاونډي هیوادونه چې زموږ په داخلي چارو کې مستقیم هم لاسوهنې کوي. یوازې لاسوهنې سیاسي لاسوهنې نه دي، بلکې نظامي لاسوهنې هم دي. تاسې وګورئ دغه لاسوهنې خصوصا د دوو هیوادو لخوا په افغانستان کې ډېرې زیاتې کېږي.
کمال صاحب بس اوکته تاسو موږ د خبرونه دوهمې نیمه ترسیګو تاسو دی وخت کې یادونه وکړه چې هغه ملتونه چې د ازادي له نعمت برخمن نه دي، هغوی د ازادي په مفهوم دومره نه پوهیږي. د سیمې د هیوادونو وضعیت په پام سره ډیرو له افغانستان وروسته خپلواکي ترلاسه کړې. د افغانستان په نسبت له هر پلوه وضعیت نن ډیر ښه دی، ولې افغانستان دغه ستر نعمت څخه چې اوس په نړۍ کې یو شمېر ولسونه ترلاسه کېدو لپاره هلې ځلې کوي سمګټ نه ده پورته کړې. دا او ځینې ورته نور موضوعات تاسو سره وروسته څیړو له خبرونو وروسته. البته ستاسو ټلیفون د څو شېبې لپاره قطع کوو. په دې اړه قدرمن اوریدونکو ستاسو نظر هم اخلو. خو اوس احمد شبر ستډیو ته راغلی دی د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز بترې واورو.
په ارکی د افغانستان د استقلال د شپږنیوي میکلیزه لپاره ځانګړي مراسم روان دي. د مراسمو ته مسبي مشر سبقت الله مجددي او اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله ویناوي وکړي. دغه اوس ولسمشر اشرف غنی غونډې ته خبري کوي. ولسمشر وویل چې د ملي وردو لیکو ته جلب او جذب 9% زیات شوی دی. د افغانستان د احصایې مرکزی اداره وایي تر هغې چې په هیواد کې امنیت تامین نشي، دوی به ونشي کړای چې د نفوس شمیرنې عمومي سروې ترسره کړي. د ملګرو ملتو سرمنشي پر هند او پاکستان ژغ کړی دی چې له حوصلې کار واخلي. بان کی مون دا غوښتنه وروسته تر دې وکړه چې د کشمیر په لنجمنه سیمه کې د وروستیو شخړو پر مهال دواړو خواو ته مرجوب لواوښته. چینایي پولیسو د انټرنیټ د غلا په تور 15,000 مشکوک کسان نیولې دي. د چین د عامه امنیت وزارت د دې خبر د خپرېدو پر مهال ویلي دي چې دا کار یې د دې لپاره کړی دی چې حکومت پر انټرنیټ خپل کنټرول پیاوړی کړي. د عراق صدر اعظم حیدر علی عبادی چین ته خپل سفر وځنډاوه. تاکل شوی و چې علی عبادی نن چین ته ولاړ شي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو د بچی صندوق یا یونیسف په وینا په یمن کې د شخړو په ترڅ کې د مارچ له وروستیو را په دې خوا نږدې 400 ماشومان وژل شوي دي. د جرمني پارلمان نن په غوڅ اکثریت د یونان لپاره د پور درېمه ونډه تصویب کړه. او د باکو یوې محکمې د ازادي راډیو د ازري ژبې د خبریالې خدیجې اسماعیلوه محاکمه نن بیا پیل کړه.
او اوس به هم څو سپورتي خبرونه واورو.
د هیواد خپلواکۍ د بیا اخیستو د شپږنیمې کلیزې په مناسبت ټاکل سوې نن له کابل څخه د پروان تر جبل سراج ولسوالۍ پورې د بایسکل ځغلولو سیالۍ ترسره سي. د افغانستان د بایسکل ځغلولو فدراسیون مشر عبدالصادق صادقي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې درو نجونو او 15 نارینه بایسکل ځغلونکو لوبغاړو ګډون کړی دی چې د ورځې تر پایه پورې به 15 کیلومتره لار ووهي. نوموړي زیاته کړه چې د دې سیالۍ د لومړي، دوهم او درېم مقام ګټونکو لپاره د اولمپیک د ملي کمیټې لخوا سوغاتونه او جایزې هم په نظر کې نیول سوی دی. شاغلی صادقی زیاته کړه چې د دې سیالیو غوړه لوبغاړي به د بایسکل ځغلولو نړیوالو لوبو ته هم معرفي سي. ټاکل سوی د جنوبی آسیا د فوټبال د شپاړس کلونو ځوانانو وروستۍ سیالۍ داوري د افغان داور لخوا ترسره سي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو مسؤل علي کاظمی نن ازادي راډیو ته وویل افغان داور شریف سروري چې په تیرو لوبو کې له ځانه وړتیا ښودلې وه، د جنوبی آسیا فوټبال سیالیو د مسؤلینو لخوا د یاد لوبو داور وټاکل سو. د یاد لوبو وروستۍ سیالۍ چې د هندوستان او بنګلاديش ترمنځ کیږي، داور یې د افغان داور شریف سروري لخوا کیږي. او د افغانستان د خپلواکۍ د شپږنیمې کلیزې په مناسبت بیش په نوم د سترنج پراخ سیالي پیل شوه. د افغانستان د سترنج فدراسیون مسول عبدالخالق ویس نن ازادي رادیو ته ویل چې په دوه سیالیو کې له کابل څخه 500 لوبغاړو ګډون کړی دی. د هغه په خبره دغه نوې سیالي دی چې اته دوره به نن تر سره سي. د نوموړي په خبره احمد نسیم، خیبر فرازي او ادینه امینی به لومړی د دغه سیالي په سر کې ځای ولري. د افغانستان د سترنج فدراسیون د معلومات لمخې د دغه سیالي د 15 غوړو لوبغاړو لپاره سوغاتونه هم په نظر کې نیول سوی دي.
خبری ساعت له ازادي رادیو اوري. د افغانستان د خپلواکۍ شپږنیو مکلیزو نن په ټول هیواد کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې لمانځل کیږي. همداسې په کابل د جمهوریت ریاست په ماڼۍ کې هم مراسم روان دي. افغان ولسمشر اشرف غنی مخکې وینا پیل کړې ده. تر اوسه پورې د غونډې ګډونوالو ته وینا کوي.
هرچند افغانستان با تجاوز وحشیانه اتحاد شوروی سابق وارد یک مرحله اسارت استعماری و مقاومت ملی گردید، آن هم در زمانه ای که بسیاری از کشورهای مستعمره در جهان آزادی خود را باز پس گرفته بودند. برای تمام مجاهدین که آزادی دوباره افغانستان و دست آوردن اطاف دعا می کنیم.
دښمنان غواړي چې افغانستان د ضعیف یا په نورو متکی حکومت ولري. خود ولس هیله او د هیواد اساسی اړتیا داده چې افغانستان د داسې قوي متحد او قانونمند دولت خواهند شي چې د هیواد د لند محالو منز محالو او اوږد محالو ګټه ساتنه وکړی شي. دا چې د ولس دا غوښتنه ترسره کیدای شي او که نه، ځواب بیا هم ولس سره دی. د جنوبی کوریا، مالیزیا او سنگاپور حال زموږ په څیر و، خو د هغوی وکړی شو.
همداشې به افغان ولسمشر اشرف غنی په ارکې جوړ شوو مراسمو ته د خپلواکۍ د شپږنویمې کلیزې په مناسبت جوړ شوو مراسمو ته وینا کوي. د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو د پوهنځي د تاریخ د څانګې استاد محمد امیر کماوال بیا هم په تلیفون کې راسره دی. ستاسو نظر هم په دې اړه اخرو. کماوال صاحب، د اشرف غنی د وینا یوه برخه مو واورېده. کماوال صاحب، خبره دلته پوښتنه داسې مطرح کوم چې په 1919 کال کې چې غازی امان الله خان خپلواکي اعلان کړه، له هغه مهاله دا د شپږنوي کاله تیریږي. مختلفو واکمنانو په دې مناسبت ویناو کې ولس سره ځینې ژمنې وکړې. د افغانستان د سوکاله او امن لرونکي او ثبات لرونکي افغانستان لپاره د هڅو ویلې، د ژمنو ویلې. اوس مخکې څو شېبې مخکې بیا هم افغان ولسمشر اشرف غنی هم عین خبره تکرار کړه چې دښمنان غواړي چې افغانستان د قوي دولت څښتن نه وي، او دا په ولس پورې تړلې ده. یعنی په دې معنا چې ولس باید په دې کې رغنده رول ولوبوي. د افغانستان مختلفو واکمنانو دغه هدف ته د رسیدو لپاره تر اوسه څه کړي دي، او آیا تاسو که اوریدونکو ته لږ معلومات ورکړئ چې کوم واکمن د یو باثباته سوکاله او امن لرونکي افغانستان لپاره تر نورو ډیره هڅه کړې ده؟
اجازه راکړئ زیات بحث نه کوم، خو لږه تاریخي رڼا پرې اچوم. تاسو وګورئ چې کله چې انګلستان په افغانستان باندې خپل تجاوزونه کول، خپل کیږي کول، لومړی تجاوز یې په 1918 کې وکړلو، او یوازینۍ غوښتنه یې دا وه چې په هغه وخت کې دوه لوی قدرتونه چې وو د روسیا وه او بل انګلیسو. انګلیسانو لویه غوښتنه دا وه چې د افغانستان باندنی سیاست د دوی په لاس کې وي. هغه یې په امیر دوست محمد خان باندې په مستقیم ډول ومنل. د هغې نه وروسته کله چې امیر شېر علي خان واک ته ورسېد، د امیر شېر علي خان غوښتنه د انګلیسانو نه دا وه چې افغانستان باید یو مستقل باندنی سیاست ولري. تاسو وګورئ چې دغه خبره انګلیسانو ته د منلو وړ نه وه. انګلیسانو بیا په 1909 کې یا په 1908 په اواخرو کې بیا په افغانستان باندې یو تجاوز وکړ. د هغې نه وروسته شاه امان الله خان چې په 1919 کې انګلیسانو ته مستقیم وویل چې موږ نور یو آزاد قوم یو، موږ د هېڅ چا د غلامۍ لاندې شی نه شو کولی. په لنډ ډول د هماغه تولینو په واسطه باندې چې په کابل کې ترسره شو یا په راولپنډۍ کې ترسره شو، افغانستان خپلواکي واخیسته. د امان الله خان د دورې نه وروسته د سیمې هېوادو د مختلفو افزارو نه استفاده وکړه چې امان الله خان دلته بدنامه کړي هېوادوالو ته. کله چې امان الله خان اصلاحات راوستل، د امان الله خان غوښتنه همدا وه چې افغانستان هغه وخت کې فیصله د ازادۍ نه دفاع کولی شي، هغه وخت کې په سیمه کې د یو باعزته هېواد په نوم باندې یادېدلی شي، چې افغانستان په تعلیمي کچه د نورو هېوادو سره سیالي وکړي. په همدغه موخه امان الله خان د هېواد ځوانان مختلفو هېوادو ته د تحصیل لپاره ولېږل، او یوازینۍ هیله دا وه چې په نورو هېوادو کې چې کومې لاسته راوړنې دي، خصوصا په نوې ټکنالوژۍ کې، هغه باید په افغانستان کې وویني. دا نه یوازې چې انګلیسانو ته د منلو وړ نه وه، بلکې د سیمې ځینې هېوادو ته هم د منلو وړ نه وه. هغې د امان الله خان په مقابل کې ودرېد او مختلف شکایتونه وکړل.
له تاریخي پس منظره که دغه بحث هغه کوده ډیر دوام کوي، دا چې بهرنیو هیوادونو نړیوالو قدرتونو څه غوښتل، افغانستان حایل هیواد هغه کړی او ساتلی او انګلیسانو وروسته نورو قدرتونو د سړې جګړې په ترڅ کې دا ډیر یو اوږد بحث ده. راځو دې ټکی ته، له امان الله خان وروسته په دغه شپږ نوي کلونو کې په افغانستان کې داسې ویل کیږي چې داود خان، سردار داود خان د افغانستان د رغولو لپاره ډیر کار وکړ. ظاهر خان د یو دوره هم یو ته د یوې ښې دورې په توګه کتل کیږي. دا چې نن تر نن پورې مونږ ټول افغانان وایو چې افغانستان چا پرې نه خود بهرني هیوادونه دلته لاسوهنه کوي، دا یوې خواته. آیا له دغو قدرتونو له دغو سیالیو څخه چې په سیمه کې روان و، په سیمه ییزه کچه، په نړیواله کچه، افغانستان د افغانستان واکمنانو ولې د ځان په ګټه استفاده ونه شو کړلی؟ 14 کاله دلته د ناتو مشغوله وه، د 50 نړیوالو هیوادو څخه زیات راغلي وو، په دې 14 کلونو کې حتی موږ ونه شو کولای چې سمه ګټه پورته کړو. نن ورځ ټول ګیله کوي، افغان ولسمشر اشرف غني ګیله کوي، نورې ګیله کوي، او خلک هم ګیله کوي. واکمنان مو څه کړي دي؟
همدغه کې باندې زم باس کوم، ما فقط مغه په تاریخي لحاظ باندې لاندې روانه نوښولم. تاسو وګورئ د شاه امان الله خان وروسته بیا د نه نشنې ټول دوره راځي، چې کله چې محمد نادر خان واک ته رسیدي هغه لاندې دوره وه، د محمد ظاهر شاه دوره چې وه هغه نسبتا اوږده دوره وه، ولې واجنې دې یادولو دوره چې هغه د سردار محمد داوود خان مغه څنګه کلنه دوره وه. رښتیا هم تاریخ د سردار محمد داوود خان د دورې په وړاندې باندې ښه قضاوت کړی او دا حقایق دي. دا هغه په څیر کلنه دوره چې نه یوازې دا چې د هیواد خپلواکي او استقلال ښه ډول وساتل شي، بلکې هیواد ته مهم کارونه هم وشول. دا وینې وروسته کله چې کمونیستي کودتا رامنځته شوه، د کمونیستي کودتا کې هر څه ته زمینه مساعده شوه چې په افغانستان کې د لاسوهنه وشي، هغه که روسانو، هغه که زمونږ دغه نور همسایه او خصوصا دغه مشرقي همسایه، زمونږ دوی ته بېشي زمینه مساعده شوه، او همیشه یې غوښتنه دا وه چې د دوی د خپل خوښې حکومت دي. راځو دې پکې پکې هغوی خو مونږ ته ازادي واغستې، هغوی خو مونږ ته استقلال واغستې. مونږ څه شی کولی شو؟ مونږ مسؤلیت څه شی دی؟ دې چې تر ټولو مهمه دا ده، همیشه مونږ او تاسو همدا څه کوي چې مونږ او جاپان یو ځای استقلال واغستو، مونږ او جاپان یو ځای، ولې دغه فکر ته باید متوجه شو چې جاپان څه شی وکړ او مونږ څه شی وکړو. جاپان چې کله په استقلال اتومي استعمال شو، جاپان د خپل خاورې سره خاورې شو، ولې د جاپان غوښتنه په هغه وخت دا و چې مونږ باید کافي وکړو، مونږ د بل څه شی په کار نه دی، مونږ سره د څه مالي مرسته نه کوي. سره دې چې وخت کم دی، فقط یو څه
کې کومه وسه راځو دغه ټکی ته اوس. بله اوس، آیا د افغانستان خپلواکۍ ته ستاسو په نظر کوم خطر متوجه دی، او استقلال چې د افغانانو د پلرونو او نیکونو د وینو په بهیدو ترلاسه شوی، ستاسو په نظر د ساتلو لپاره نوی نسل ته څه پکار دي چې وی کی
څنګه د مسولیت باندې راګیږي؟ ما غوښتل خپل مسولیت ادا کړو، هغه خپل کار وکړ، موږ اوس څه کولای شو؟ زه فقط یو مثال لرم چې زه په 2012 کال کې لاړم جاپان ته، ما یو څنګه سره په داسې حال کې ونی چې د غرمه مهال و، د چې خپل کار کول په لې روان و، ما ته پوښتنه وکړه چې یو سات کینا نو ما ته په مقابل کې ویل چې زه د دغه کار په مقابل کې معاش اخلم. ما ورته دلته په جواب کې ویل چې معاش خو اخلي، زه په دې باندې پوهېږم، ولې اوس خو څوک نشته چې تا وڅاري ستا په سر باندې ودرېږي او تا ته ویي چې حتما ته دا کار باید وکړي. هغې جواب ما ته دا وویل، آیا تاسو په ملک کې داسې ده چې څوک وي داسې به کار کوئ، او چې څوک تاسو په سر باندې ورار نه وي تاسو به کار نه کوئ؟ باور وکړئ، د دغې جواب باندې زه بېخي داسې شوم چې ډېر شرمنده شوم. زمونږ مسؤلیت دا دی چې باید هغه څه اختلافات چې وو، هغه که تنظیمي اختلافات وو، هغه که ژبني اختلافات وو، دا باید د یوې خواته شي. او څنګه چې د شاه امان الله خان په وخت کې افغانان ټول یو ملت وو، هماغسې ملت شي، زه چې په ملیتونو باندې وویشل شي. نن تر دعوې کوچالو زه پښتون یم، زه تاجک یم، زه ازبک یم، یو د پاکستان غلامي کوي، بل د ایران غلامي کوي، بل د بل هېواد، بل د بل هېواد، په دې شکل باندې موږ هېڅکله نشو کولای چې د استقلال او د خپلواکۍ نه دفاع وکړو. زموږ تر ټولو لوی مسؤلیت دا دی چې اول قدم کې باید متحد شو، په یووالي سره د خپلې ازادۍ نه دفاع وکړو، د خپل هېواد د ډېر مخکې لاړ نه شي، اقلا یا لږ تر لږه د سیمې د هېوادو په خطر کې باید راشي. ځوانان زموږ باید لا وتړي، خپل تحصیل وکړي، خپل زده کړې وکړي، په ساینس کې، په
کمالدي
علومو کې، په مختلفو برخو کې.
کمال صاحب، مننه تاسو د جاپان ډیر یادونه وکړه. هغه په جاپان کې وایي، ډیر لسې ویل کیږي جاپان کې خو امریکا له دوه مینړيواله جګړې وروسته ډیره خېله د هیواد امنیت هم ساتل. په جاپان کې وایي خلک لسې امریکا ته په دې سترګه ګوري چې دوی وایي چې امریکا هغه غواته پاتې کیږي چې موږ لوښو افغانان لخر سره لوبه کوي. فکر کوم چې تاسو به هم دا اوریدلې وي. په هر صورت له تاسو نه یو دنیا مننه. د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو د پوهنځي د تاریخ د څانګې استاد محمد امیر کاماوال چې په دې بحث کې مو ګډون وکړ، همدا شیبه اوریدونکو هم په ټلیفون په لاین کې دي، د څو تنو نظرونه به واورو. مهرباني وکړئ ځان راوپیژنئ او په دې اړه خپل نظر لری لاندې ووایئ.
حکمل خروټه د ګرمسل ولسوالۍ د هلمند څخه درسره يم.
مننه، مهرباني وکړئ.
دې ښه شاندار مګښونو او ګرمندل ټولنیز په مبارکي وایم په ګرمسل ولسوالۍ.
مننه، ژوندۍ اوسه. آلته څنګه دغه د خپلواکۍ د جشن د مراسمو ترک لګیږي کنه؟
ډېر په شاندار مراسم، ډېر په سپورتي سره، په لو سره، په ډېر په هیڅ کله دا منډل صاحب په څیر وختونو کې ډېر شاندار مراسم ول منډل صاحب په ګرمسل ولسوالۍ کې پیل من.
بل ډېر مننه ژوندۍ اوسه. کور مو ودان یو بل اوریدونکو لرو. مهرباني وکړئ ځان راوپیژنئ او د افغانستان د خپلواکۍ د شپږنوي مکلیزې په مناسبت نظر را سره شریک کړئ.
باجن وزیر صاحب تاسو سلامونه وړاندې کوم. سم د راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. مننه ژوندۍ اوسه. څه فکر کوئ ورزګان کې څنګه؟ ورزګان
کې دغه پرمینی او محترمي ورځي په مناسبت چې شاه امان الله خان دا مستقل انګريز څخه خپل ازادي واخیستل، تاسو د راډیو ټول کارکونکو او ټول اوریدونکو ته او ټول نړۍ ته او خصوصا د افغانستان مظلوم خلکو ته مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې نور هم داسې ورځې راشي.
مننه ژوندۍ اوسه.
د ورځې واقعا نوري صاحب د ورځې واقعا د نور سره ډېر توپیر درلودي. چې نور په یاد راځي د استقلال جشن، د جشن د شنول باندې سوې په ولایتونو کې، په هر ولایت کې دغه جشن باندې کېږي، خصوصا په لوی ولایتو کې دا خدای د خیر جشن کې.
یعنی ستاسو په نظر د افغانستان د خلکو هغه ملي احساس را پاریدلې دی بل اخره؟
بله هونوري صاحب، د شي اساسات خلک د شي اساساتي ولکه نن چې د انګريز خپل ازادي اخیستي او نن یې شلګر انګريز شړلې د وطن څخه، خلک د شي اساساتي و. خو یو خبره زکول غوړم چې خدای ته کچيري هغه نن چې موږ د هغه ازادي جشن مانځو، خدای دې وکړي چې موږ دا اوسنۍ حکومت چې موږ په ارکه مراسم جوړ کړی وي ناوي کوي، خدای دې وکړي چې دا اوسنۍ دا وطن خپل ازادي واخی او دشمن ته او دې خپل وحدت ملي کې سره شریک شي، اتفاق وکړي، ولی په اتفاق رحمت په جدایي کې غضب دی. خدای دې وکړي چې د غزمور اوسنۍ حکومت د اوسنۍ غوندانو چې همیشه د افغانانو وینې کې شلې دي، د دوی په مقابل کې هم دا شی بدلېږي. الله پر مخالفینو باندې دا غږ دی چې راسي وړونو د بل په خوله بالا افغان مو وژني، راسي لکه نن چې خلک د ازادي جشن مانځي، راسي د افغانستان پر کال د خیر سره د افغانستان جشن داسې پرتمینو شاندارو مراسمو سره ول مانځي.
بل ډېر مننه. کور مو ودان ژوندۍ اوسه. لټول اوریدونکو نه مننه چې ټلیفون نه وکړل، هغه ټلیفون نه مو چې واخیستل مننه، او چا چې ټلیفون نه کړی او وخت ورته نه دی رسیدلی لاغونه هم مننه کوو، ځکه چې پروګرام وخت کم دی.
ازادي راډیو د بے طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
خبری ساعت اوري د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو پورې اوریدلی شي. امان الله خان د افغانستان خپلواکي په 1990 میلادي کال کې اعلان کړ. خو د اصلاحاتو په تیر بیا د ښځو د مدني ازادیو په برخه کې د میرمنې ملکه سوریا رول مهم بلل کیږي. حمید هارون عثمان د ملکه سوریا ژوند ته کتنه کړې ده.
د امان الله خان په مشرۍ د لومړي مشروطیت او د هیواد د سیاسي خپلواکۍ تر ګټلو وروسته افغان خوځو وکړی شو چې یو شمېر جنسیتي ازادۍ ترلاسه کړي، چې په هغه کې د حجاب د لرې کولو مسأله، زده کړې، په ټولنی سیاسي او اقتصادي ډګر کې د خوځو برخه اخیستنه او د واده کولو د نظامنامې تنفیذ شامل و. خو د خوځو په برخه کې په دغه ټولو اصلاحاتو او پرمختګونو کې د شاه امان الله خان د میرمنې ملکې سرایا رول مهم ګڼل شوی دی. د شاه امان الله خان لور شاهزادګۍ اندیوای
البته بسیار زیات چونه
هغه ځکه چې ډیره پوه او غشتلې میرمن و، د خپل میړه سره مرسته کوله.
ملکه سرایا په دمشق کې زیږیدلې وه او تر 15 کلنۍ به یې په عربي ژبه خبرې کولې، خو تر هغه وروسته کله چې له دمشق نه د هغې کورنۍ افغانستان ته راغله نو ملکې سرایا نورې ژبې هم زده کړې. ملکه سرایا په 1913 میلادي کال کې له ځوان شهزادګي امان الله خان سره واده کړی و. هغه ځیرکه، د روښانه فکر لرونکې او د وینا خاونده مېرمن ګڼل کېده او په ترکي، فرانسوي، عربي او دري ژبو غږېده. د امان الله خان مېرمنې ملکه سرایا چې د محمود طرزي لور وه، د ښځو د هڅولو او پرمختګ هڅې یې کولې. د امان الله خان لور شهزادګۍ اندې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې ویلي چې مورې ملکې سرایا د اونۍ یوه ورځ مېرمنو ته ځانګړې کړې وه او په دربار کې به یې له هغوی سره په کتنو کې ټینګار کاوه چې ښځې باید لیک لوست وکړي او خپلو ماشومانو ته هم زده کړې ورکړي. په دې ترڅ کې ملکې سرایا د مستورات په نامه چې اوس مهال د ملالۍ لیسه ده، د هېواد د نجونو لومړنی ښوونځی پرانیستلو چې وروسته یې بیا خپله هم مېرمنو ته دغه ښوونځي کې زده کړه ورکوله. همداراز د ښځو د ماشوم زیږول لومړی روغتون هم په همدې دوره کې پرانیستل شو. په ټولنه کې د افغان ښځو د رول د بدلېدو په لومړنیو هڅو کې ملکې سرایا د استقلال په جشن کې د دفاع او داخلي د وزیرانو له مېرمنو سره یو ځای پرته له حجابه برخه واخیسته. د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي استاده شهلا فرید وایي
هغه انګریزانو په هغه وخت کې دوی څنګه چې په تاریخ کې مطالعه کړي داسې عکسونه یې خپره کړل د پټولنه کې چې تنه د انګریز او مخ پیرا د ملکه سرایا وه، چون ټولنه نالوستې وه او ملایان متاسفانه همیشه منفي رول لوبولی. دغې نه په سې استفادې سره یې ټولنه او ملایان دې ته وهڅول چې د امان الله خان په ضد مبارزه وکړي. بالاخره د دوی هڅونه تر قیامه پورې، تر د ناکامۍ پورې او تر دې سرحده پورې ورسېده.
په 1922 میلادي کال کې د نجونو د لومړني ښوونځي پرانیستل، په 1922 میلادي کال کې ترکیې ته د نجونو لیږل، د ارشاد و نسوان د جریدې خپرېدل، له شپږو نه تر یوولس کلنۍ د نجونو اجباري زده کړې، دا ټول هغه څه و چې ځوان پاچا امیر امان الله خان د ښځو لپاره د ملکې سرایا په مرستې او همکارۍ ترسره کړه. د علومو د اکاډمۍ غړی او تاریخ پوه استاد حبیب الله رفیع وایي
او د دې په مشرۍ د مستوراتو مکتب جوړ شو چې دا یو لوی انقلابي ګام و. او علاوه د هغې نه د ارشاد النسوان جریده د دې تر نظر لاندې خپرېدله او د عملي ژوند کې دا په سفر کې د حضرت امان الله خان سره ولاله او د شپږ میاشتني سفر کې د ده سره ملګری وه. همداراز په نورو مسایلو کې هم دا مخکښه وه او ښه رول یې درلود.
د جولای په میاشت کې ملکې سرایا د حجاب د لرې کولو په هکله یوه مقاله ولیکله او له هغې وروسته شاه د لوړ رتبه مامورینو ښځې قصر ته راوبللې او په نورو هیوادونو کې د ښځو د ازادۍ په اړه ورسره خبرې وکړې او ویې ویل چې که میړونه یې دا ازادي نه ورکوي نو حق لري هغوی په ګولۍ وولي او دا به شخصا وسله د هغوی په واک کې کیږدي. د 1928 میلادي کال د سپتمبر په 15مه نیټه، د 1908 لمریز کال د سنبلې له شپږمې نه تر 14مې پورې د پغمان په جرګه کې شاه د نوي تمدن او د نسوان د حقونو په اړه خبرې وکړې او په رسمي توګه د ملکې په توګه د ملکې سرایا پاتې کېدل، د تعدد زوجات او د واده د سند په اړه یې غوښتنې رد شوې. همداراز شاه چې په 1928 میلادي کال کې په پغمان کې د خلکو له استازو سره خبرې کولې، د واده د ټاکل شوي سن او د ودونو د تعدد په هکله وغږېد چې د خلکو د استازو له سخت غبرګون سره مخ شو. خو شاه هم په دې برخې کې ستر قیمت ورکړ. میرمن شهلا فرید په دغه جرګه کې د ملکې سرایا د هڅو په اړه وایي
په تحریری بڼه دوی تخپل غوښتنې د ښځو غوښتنې جرګې ته ورسولې، مګر دا چې ولې په جرګه کې دا جرګه کې د دې مسله د مات سره مخ شوې، هماغه منفي ذهنیتونه او د دښمن مداخله وه چې دوی په دې ونه توانېدل چې هغه مسایل تر اخره پورې لیږي.
د تاریخ په لړ کې هر کله د افغان ښځو حجاب د یوې دینی حکم ډیر د سیاستوالو د سیاسي قدرت یوه وسیله او د نارینه وو د واکمنۍ سمبول ګڼل کیږي. په تیرې یوې پیړۍ کې په افغانستان کې له هر سیاسي بدلون سره یو ځای همدا مسأله د باسوړ تودا مسأله او د اختلاف او تضاد نه ډکه مسأله ګڼل شوې ده. خو له ملکې سرایا پرته اسما طرزي، رقیا ابوبکر، کبرا نورزایی، زینب سراج، شفیقه سراج، صالحه فاروق اعتمادي، نفیسه شایق مبارز، معصومه وردک، بینظیر هوتکی د افغان ښځو د سیاستوالو خې بیلګې دي چې د ښځو د برحق حقونو د ترلاسه کولو لپاره یې هڅې کړې دي. د امیر حبیب الله کلکانی په دوره کې د شاه امان الله خان د دورې ټول اصلاحات له منځه ولاړه او له هغې جملې څخه د ښځو په ژوندانه کې هم بدلون راغی او یو شمیر درباري او ښاري ښځې چې له دغه راز بدلونونو او په ټولنیزو چارو کې له ګډون برخمنې شوې وې بې برخې شوې.
د غازی امان الله خان د میرمنې ملکه سوریا په اړه مو واوریدل. دا چې سوریا په افغانستان کې د امان الله خان په دوره کې د اصلاحاتو په تیر بیا د ښځو د مدني ازادیو په برخه کې څه رول لوبولی، په دې اړه حمیده هارون عثمان په خپل راپورټ کې رڼا واچوله. لکه څنګه چې مې وویل، د افغانستان د خپلواکۍ شپږ نوي مکلیزه نن په ټول هیواد کې لمانځل کیږي. په کابل کې د جمهوري ریاست په ماڼۍ کې هم په همدې مناسبت مراسم پیل شوي وو. مراسم د ختمېدو په حال کې دي.
بهرنیانو له استعمال نه وساتي، خدا څنګه په یو نام او په بل نام باندې سره تباه او برباد کړو؟ خدای افغانان خو هغه افغانان دي په دوله سوات نویم کال کې و د غازی امان الله خان په مشرۍ باندې رب العالمین ټول جهان لیویلوې امپراتوري له ظلم خلاص ک. خدایا افغانان بیا متفق او په اتحاد او
د جمهوریت ریاست په معنی کې د افغانستان خپلواکۍ د شپږ نوي مکلیزې مراسم د ختم په حال کې دي. وروسته دعا اوریدل کې لوستل کېږي. خو بیا هم په موضوع کې تنکیږو د افغانستان خپلواکۍ له اعلانې دو څه باندې نه لسیزې تیریږي، خو تر اوسه په میلیونونو افغانان په خپل هیواد کې ځای نه لري او ډیری په ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران کې په قانوني یا غیر قانوني توګه اوسي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د وتړون له مخې ایران نور په زور افغانان له خپلې خاورې نباسي. یوسف خان زدران ته بغوښ شو.
لدی سره چې ډیر کله په ایران کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو راپورونه خبريږي، افغان چارواکي وایي چې د ایران او یو ان ایچ سی آر ادارې سره د ورستیو تړونو لمخې به تر ډیره د افغان کډوالو ستونزې حل شي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی چې د چهارشنبې په ورځ د ایران او کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو ادارې د 19مې غونډې نتیجې له رسنیو سره شریکولې، وویل د افغان لوري ډېرې غوښتنې منل شوې دي. ښاغلی بلخی وایي چې د درې ورځو بحثونو وروسته د ګاونډي هیواد ایران او یو ان ایچ سی آر سره دوه تړونونه لاسلیک کړل چې له مخې به افغانان له ایران اجباري نه وستل کیږي او افغان ماشومان به د زده کړې حق ولري. د نور اسانتیاو په اړه هغه وویل،
بیمه حوادث، بیمه صحي،
د پیښو او روغتیا بیمه او په نورو ډیرو مواردو چې په اوسني عصر کې ورته د انسانانو اړتیا ده مونږ بحث وکړ او په دې چې تر رضاکارانه راتګ پورې افغانان څه څه ته ضرورت لري. مونږ په ټولو برخو کې له ایراني پلاوي سره موافقه ته رسیدلی یو. ښاغلی بلخی وایي له دې وراخه به په ایران کې ټول هغه کډوال راجستر شي چې هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. نوموړی وایي افغان حکومت د کډوالو ابرمندانه راستنېدو ته کار کوي، خو دمګړۍ د کوربه هیوادونو مرسته لازمي ده. د ایران، افغانستان او په دغه دواړو هیوادونو کې د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو ادارو یا یو ان ایچ سی آر ترمنځ درې اړخیزه دا ناسته د دوشنبې په ورځ پیل او د چهارشنبې په ورځ پای ته ورسېده. په ایران کې د بهرنیو وګړو د عمومي ادارې مسؤل محمد ایفار چې افغانستان ته راغلی ایرانی پلاوی مشري کوي وایي چې دغه هیواد د غیر قانوني کډوالو سره ستونزه درلوده، خو د هغوی د رجستر کېدو سره به دا ستونزه حل شي.
پناهنده در کشور جمهوری اسلامی
مونږ د ایداله روچ په ایران کې کډوال د نور هیوادونو سره پرتل کړو، واقعا چې زمونږ سره په خزای او امنیت کې قرار لري. خو د غیر قانوني کډوالو حضور بیا بل شان وو. مونږ د پریکړه ته ورسېدو چې د ټولو کډوالو حضور قانونمند وي. لدی سره په ایران کې د یو ان ایچ سی آر استازي سیوانکا د پاله ازادي رادیو ته وویل چې د دغه تړونونو لمخې افغان کډوالو ته ډیر سہولتونه ورکول کیږي او هیله لري چې هیواد ته د کډوالو راتګ به رضاکاره نشي. د کډوالو وزارت د معلوماتو لمخې اوس مهال شاوخوا 2.5 میلیونه افغانان په ایران کې ژوند کوي چې له دې ډلې نږدې 1.5 میلیون د اوسېدنې قانوني اسناد لري. افغان حکومت داسې وخت په ایران کې د میشت افغان کډوالو ستونزو د هواري هڅه کوي چې په دې وروستیو کې د ایران سربیره په پاکستان کې هم د افغان کډوالو د بد وضعیت څخه راپورونه خپریږي. خلک وایي دغه دواړه هیوادونه کډوال د فشار د آلې په توګه استعمالوي او افغان حکومت باید داسې تړونونو ترڅنګ د هغوی بیا راتګ ته هم ډیر کار وکړي.
دا خبرې ساعت چې تر ډیره هده د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې د لمانځلو په اړه مطالبو ته ځانګړی شوی و. دا افغانستان دی د شفیق مرید په دې سندرې سره پای ته رسوو.
دا افغانستان سر لوړه هواد پیاوړه آزاد خادوی آباد کرپال.